درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق د 19 پروګرام او روح پایل کې پام وکړي خبرونه ته. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړمې شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسېده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,500 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپدره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعد آباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو پوڅیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده، دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی ویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریزي په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د ټول شموله حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له شلو څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه به د کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 134 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې 13 شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پیښه شوې ده. ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لاستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. کډاړي کې وس نل اعلان اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 2212 1500. لنی کمر غچ تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. پوهان صاحب مسازای، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی، او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم، تاسو ته سلام، او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو په خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شریدا دا سیمه د تکتونیکی حرکتو د لحاظ په حال سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یو د سپینغر ماتې ده، بل د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلي، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کال یا زیاتو کم په دغه مودو کې یو بل هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونی زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکی ماتو یادونه وکړه، او ویل چې په کونړ او دغه سپینغر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلې شو؟ دا د ځمکه په تل کې کندې دي، د ځمکه په تل کې خالیګاوي دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلې شو؟ اول دغه تکتونیکی کندې چې دي یا دغه کومي خالیګاوي چې دي، دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله، هو دا د تکتونیکی سلاګانې دي د لوژیکي تاسو د سیسو یا په دې باندې باندې کتیا هم عام خلک د نتپی کې تکتونیکی ماته هغه ماته دي دغه هغه درزونه دي چې په د ځمکه په تشر کې، د ځمکه په پرنۍ برخه کې، دا پرنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشل ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشې عین پر د ځمکې ترمان ته لکوري رسیږي. د ځمکې د دې وسطي قسمت پورې ریشې رسیږي، او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه د دواړه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا کې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو یو قسمت ورته خوا حرکت کوي، په قسمت ته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه، یو یو قسمت سامو حرکت کوي، بل قسمت معکوس حرکت کوي. نو د دوو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله پوهان صاحب
یو تعداد
بلې استاسو اړیکه سم نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سم وي کله سم نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وای چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ چې تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینې سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده، او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره ده د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجله شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض کړئ چې زلزله کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او دا په نتیجه کې دا تلفات کې به انساني اوسېږي، او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یو برخه ده، او دوه برخه به ورسره لږ شانتې چې باید ورته سره متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي، او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لاړ شي هلته او د خلکو سره دې دنه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او دا هغه کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري، نو دا شی باید دوی سره فوري شکل باندې دوی ته سره کومک وشي، او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود وسیږي نو باید دوی سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورې لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه د راوستل شي، د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي، او دا شی چې دی دې پسې د درېمه مرحله کې فرزند دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي چې امکانات ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او تر څو داسې یو مشکل ځکه لکه کونار شي دی دا ممکن وخت ونیسي، او داسې شاید ډېر هم نه وسیږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګورو ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیز ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وځي، مثلا منډه کوي، او بیا خځې پات کیږي، او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه؟ خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي. ستاسو په نظر لامل څه دی ځکه داسې راپور نه ویل شوی چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې خځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې؟
زه د دقیقا په نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کوم حالت دی، مګر په کومه اندازه پورې زه د پښتون په صفت باندې په پوهېږم. هغه دا دی چې ښځې نسبت نه نو تدې مې روان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیرې دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لکه شانت دغه دا خو د څو دقیقو یا څو ثانیو خبره ده. نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا کوي دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپینګیری سره کومک وکړي کېدای شي د خود تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نو اوسېږي فامیلی کوشش وکړي چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک کومک سره وکړي او شفاخانې ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ دی؟ آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازی ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران استه او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازه پرچې کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وڅانډه ما زیاتره زما دوستان چې نوالي تکلیفي نه لري او هغه ما سره تماس کړي او هغه زما ترکنه خپل دوستان ته توصيه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال دلاره یاد ټلیفون دلاره دا هو خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکم او هغه سره هغه تماس وړي ورکم. دا داسې معلومین چې انته لکه چې د خزو کارکونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیت چې دی خو مثلا من په کابل کې موجود دی، مګر په هغه چې منطقه کې چې ته کوم کار زنانه صحیح کارکونکي موجود اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسې. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو وروسته باډی کوي سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب زه غواړم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کړي تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنیکي هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړی کسمه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه باس لک زره وازی شي بیا براس چې د کونړ زلزلې والی مرګونه و د زمکه پتال کې څومره جوړ و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې غیز لري؟
بلې زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکی عوامل لري، مګماتیکی عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي د سلاد جوړولو په اعتبار د بعضې نورو اتمي انفجارات د ځمکې لاندې کیږي قوي، دا محلي موضعي زلزلې رامنځته کولی شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشا لري، بلې د مګماتیکي منشا لري. تکتونیکي منشا هغه دی هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ما چې مخکې ویلې د عميق او د ژور او مات او د ژور درزونو په بل حساب چې ساده وي چې د ځمکې په قشر کې ژور درزونه د شریشي عین تر مانتله پورې د ځمکې د مانتله پورې رسیدي او د ځمکې دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتیږي پات شي ترې په حرکت کله شي دا حرکت موجود دی دغه طبقات سره قات شي لکه لګي ولمده لخته چې تاسو راوخلي غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تیرېدو سره د دغه چنګ ځای کې دغه انحنا شي لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونو کې تیرېږي نور زیاتي دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې دلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید دا واضح ویډیوګانې وینئ دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کیږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کیږي. د زلزلو عمق معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د برني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتره پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشا لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې. دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي قات شوي وي نورې زیاتي ورته نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزله یې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنې اپیسنتر هغه مرکز یې هغه وي دا پورته وي هموومره تبا کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت د تکانونو شدت د امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا درشتر انترجی ده دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق دپاره بیخي ډیره ده خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میداندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیخي مطرح نه دي. د چا سره بیخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کونړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلې جیولوژي مې دا منطقي مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګي دي ممکن هغه تیګي هم راغلي وي او راغلي وي په بعض ځای کې چې په کلو باندې مسیر غړېدلې په کوم شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیر مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي یو اوریدونکو بره واخلو سړی مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمان را سره دي چې یو د پولیټکنیک په هانتون او استاد دایرا سره په هان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دي ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا د آزادۍ د ټول محترم اوردون په تمام مقدا پاک دیو چروغ جوړ به
کور ودان سلامت اوسې زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې پاړه څه وایرا
الله خوشاله کوي سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې د شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر اعظم جنونه کې پېښو والا جل جلاله د چان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي دغه سم سره ما زمر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځینې خوشاله منندو دي محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسو اندازې کومک وکړو خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انزورونه ولیدل زه ډیر وخت خوښینه سوال بدبختانه یو الدین صاحب محترم زمر تز رسنی دغه چی ژورنالیستان لکه تاسو غون دي رسنی مثلا یا نور رسنی دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کم تلفات رسیدلی دي یو الدین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خپل رسنی کې چې ما ول د ویډیوګان د کول یز کال ته اکثر کسان چې درخواست لاندې الدین صاحب د تدی ویډیوګان کې چې مثلا تای په دغه مند کې دا چې پیښ شوی دي دوه کسان تر لاندې الدین صاحب محترم ما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لحاظ د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونان باندې بوخت ځان نو ساتي ویډیوګان کوي د مسلمانانو تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګان کوي الدین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښین کړم چې موږ افغانان په تعال کې تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګان کوي باید دا چې مونږ چې دا غوښتل په سره کومک وکړي الدین صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا له خلک نږدې دا غوښ کومک ورته وځي دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړی نه سلو دین صاحب د کدا چې دي مسلمانان د کومک د لپاره باید چاله تبر شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنی سلو دین صاحب
خا یعنی یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونې کې باید سملاسي مرستو باندې یا اشغورن او یا پلاتن مرستو باندې لاس پکار شي اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب غواکیناري نه او تور کول سوې د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپيان انتقال شوی دی غوښته تر ډیره نارینه دي دا سه ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې باندې پاتې دي ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلای شي
لودین صاحب محترم واکان زلزلہ خونو د شپې سره د نوخه خلک چې په خو باندې بده وای شاد نو اکثر قربانیان چې واقعنا مشهدي او ماشمان بيخي د اندازې زیاتې ځکه کډورې سره ولودین صاحب مرتسه به تر معلوماته چې هغه اکثر انسانان چې د کور به وتلی وات خپل کاروبار به بوختوي نو د بدبختانه چې رقم پیښه مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ول واقعنا شیزي او ماشمان دې نو بعد حکومت توجه ورته کوي هغه کسان ته مرتوبار کې څوک ډېر زخمي او د شهیدانو په بحث کې لودین صاحب محترم د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا د شهیدانو د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا د تدابیر دی ورته ونی چې ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن په سیم کسان بالا کزين کسان لري لودین صاحب حکومت بعد د کسان سره مرسته وکي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکي لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چاغه په ایرات ولایت کې زلزلہ وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت طرف څخه ځینې سندخان کې ته وسوله دي سندخان ته کده چې لا افغاني په واسه یې کې 15 افغاني په واسه یې کې شل افغاني په واسه لودین صاحب نو دغه سندخان ته بخل ګورا چې ولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زفولې وې شلې کوم وی دا چې پر سادی خپل کې پر ولایت کې سندخونه کې شو چې دا عادي افغانان به مثلا خپل واسه اندازې کې شهر ته په واسه هغه مرشد شریک لودین صاحب
bale kur wadan atal صاحب سلامات او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب دغه اولې زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وی ځکه موږ باندې هم دغه ماشوم توپ تیر شوی دغه پیخي مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وی یو ویره وی چې اوس کوه کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه په کار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لاړ سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالات خشي تکیا شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي، تجربه لري، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس د طبي حالتونو نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکس العمل طبي د انسانانو عکس العمل دی چې یو هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي، یو نو حالت ورسره پیدا کېږي، تا څه شوي دي، نه پوهېږي چې دا څه روان دي. او زیاتره د عاطفي لحاظ د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې چاپېره یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښیي او دو فرضاً چوي وایي جاړي ځان وحي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بېدلې چې څه ووایي یا پوه شي چې څه شان دی. ویره معموله ډېر معمول شی دی په دې کې، اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خپګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري. دو سره باید دو ته باید ډاډګیرنه ورکړی شي، دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړه چې چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نه دی، که ماشوم دی، که زوړ دی، هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي، هلته تدعیم شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د عدله او زیات دی، دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې په شفخانو کې نارینه نشته، ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده، مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه د کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی، بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابلي تحمل حالت دی چې وسله منځته شوی دی او دا باید د منځ ته شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویشي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحیح کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله، او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي. دغه پیښه خو په افغانستان کې ډېرې کېږي، زلزلې وشوه، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې د تاوی مسام نیم ضرورت زکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوی یا هغه څو چې دا ضربه خوري هغه ماشومان خزی او خزی دي نارینه کم تر د دې واقعاتو قرباني کیږي مخصوصا په دغه ځای کې لکه چې دا ځای کې چې خزی د عاطفي لحاظ زیاتره مهربانه دي زیاتره په خپل بچو باندې په خپل اولادونو باندې په خپل خپلوانو باندې توجه کوي او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي نو که زه ووایم چې 50% کې باید ښځې اوسېږي دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي د هغو سره کومک وکړي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د استړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي باس د ازادي رادیو نه اوري
سلامونه لودین سه محترم
علیکم السلام استړي مشي
او مننه روغ اوسئ مهمنو ته سلامونه وایو مننه بیا احمدی هم بغلان مې ځنګ ولای
خا محمد نبی ورور بغلان حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ته قانون احساسوي
بله و تیر شپه نه خپل شپه ور مشه موږ مونږ کا وجوات کې د شجما ته د ټکان وکړه نو وخت چې دلته نه غشو دوبره طلبات خونو هم دغه خبره صدمه موږ ته راورسې درس یعنی هغه ای خبره خلکو وګو کې انګازي وکړي نو په بختي ته چې الله پاک دې زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صبر زمين الله پاک غواړو نو لږ دین صبر اختیار شو ګورو ما یو وخت دوه دې سم محترم یو طالب منته ما پښتنه وکړه ماته زلزلې سره مازده کېږي تاسو څه عوامل دي یعنې تقریبا هغه کې څه چاغلري بیا د ویلې چې دا په ساینس کې ساینسي هغه کې خلک وایي چې دا مځکه کې دغسې رطوبت پیدا کېږي تقریبا نو دغسې پیښه کېږي نو دا خو طبي پیښې دي یا خدای پیښې دي لودین صاحب محترمه وقت موږ خپل ډېر غمجن شولو پې نو په ټولو کې چې وګورو دغه بعضې جوې کې دومره تاسې وطن کې هم داسې خلک بعضې داسې قبرو کې داسې بغلو کې کورو نه جوړې غرو کې نو دغه بیا یو وخت کې چې وګورو دغسې معمولی مشکلات هم راځي یو بل پسې ورانی کی نو په تر کله نو خلک هم باید چې لودین صاحب اوس په دغه نړۍ وګوره چې ګرمشن زیات شوی دی نو باید هر سړی هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ زره خپل زحمت کې تیر کړي لږ زره کلکه توګي خو بیا به ښه وي لودین صاحب زما په نظر نو زیاتره خلک باید چې پیغوري ونه کړي لودین صاحب واقعت دغه زیاتره کلو کې دغسې پیښې پیښېږي نو یو وخت کې لودین صاحب وخت ونیسم روسان راغلي دغه وخت کې موږ داسې نوي زلمی کوټي وه وخت کې به ډېرې زلزلې کېدې موږ به له کورو باندې تللو ډېرې به تللو داسې ډاګو کې بس بلاستلو کله به یخ و کله به ګرمي وه تقریبا ډېر مقاماتي هغه داسې یو شپږو میاشتې به داسې څپې به راتللې نو هغه تمام په یاد دي په یاد به دي موږ خو فقط بغلان کې دغه یو څو کلم داسې تقریبا څو میاشتې تقریبا داسې یو پیښې وې نو بیا لږ لږ دې خاطر بیا دومره نه وې کله نا کله به نو څو کله دغسې کنړ دې پندې خو کې دغسې کلم نا کله پیښو وسو نو الله پاک دې زحمه
انده شپاور کې
الله
پاک دې تاسو کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامات اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند ک په هان صاحب مساځای ز بیرته تاسو ته اگر زما د خو زلزلې خو به شک چې د ټوله فتونه چې راځي دا زموږ او تاسو باور ده چې د لاله طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین له مخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل اقلیمی بدلون هم دی د ځمکې لاندې وبو هم په وچېدو دی یا هغه کچې کم سوي ده دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکه لاندې د ځمکه په تل کې دی او بو د کاچ کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي په لوه اړخ لګی ځکه دا سه یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښه ډیره شوی مثلا د ګیان زلزلہ و د پکتیکا ولایت دغه په هرات کې به زلزلہ وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ستاسو اقلیمی بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژیکي او کنه دا دوار بلا بلا فتنه دی او کوم ارخ سره نه لګي
بلې دا زه هم اورم دا اوسې خبرې کوي د خلک چې دا مختلف فتنه دي مختلف په دې عوامل دی او یو د بل سره پرابطه کوي خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دا طبیعي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولې د دې و دپاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل، یوه واقعه، یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوې ده، دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانانې ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دغه ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي. خو د دې دپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کیږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده، 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تروسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کښې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره مونږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ته رسوبات دي چې په دغو رسوباتو کښې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخي د سل متره نه یا د یو سلو شل متره یا نهایتا تر 150 متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کښې او په 10 کیلومتره کښې او په 200 کیلومتره کښې موجودې دي هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي، د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن جدا ده مثلا هغوی چې هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کښې موجوده ده، هغه په دغسې اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کښې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي اورښتونه کېږي دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کښې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کښې د ترکیې نه رسوې ده تر پورې او د بحر الکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، د تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتباد باندې دغه د ځمکې قشر دا د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلې بیا تکراروومه دا چې دغه د دغو تلزونو په امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند پلیت یا د دغه د هند قاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي او دلته یو
تزیر رامنځته کیږي او یو فشار رامنځته کیږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلید ده چې هغه هم حرکت کې ده چې دیو هم د افغانستان څخه هغه کړې ده فیصله په تزیق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادي کي او باعث د
و کور ودان پوهن سه محترم سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځم یو پوښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح کوم. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ځینې سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي. دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خولو کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرای بند وي او د وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندی کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصې دوه ته، د نور ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ او کس چې مثلا د اوس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي؟
اول خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر حد مقدوره پورې د اوبو کولی شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی که نه. نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرته ته اوبه جوش شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندي. مګر ابتدایي شی چې دی هغه هلته دغه د تنفسي لار چې ده موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتي چې پوزه ده او خوله ده. سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځای نه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کومه تاسو وايي، په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل. دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکزو ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دي د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرځن د ټیم له دې ځات موثر دي. دوه خبرې شي خلک سره د هر لحاظ کومک وکاندي. مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته ډاډګرنه ورکاندي، واړه زخمونه چې دي هغه ته تدوي کاندي او هغه وتړي، او یا دا کلو زخمونه مو شي حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلوګیري وکړي او که دوه سره وسایل وسیږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستر د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دوه ډېر موثر دي. مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي، ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هېڅ شی هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم. مګر دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. په هانسې مسازای د 15 تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، د غراس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې کو ګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کې دای سلام له همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت زپلې دی، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بل اخر هغه زلزله سیمه چې دی هغه مشخصه شوې ده چې د افغانستان کومې سیمه زلزله لري، خصوصا ختیځ کې کونار چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمه دي، مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټه خواته د کومې سیمه چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډیره مرګجوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګجوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 1300 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بې وزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بله او دا خبره ده، دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هیوادونو کې هم کېږي، ولانته تلفات بیخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بیخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. د هغه علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولې دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطر نه، د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو، په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو. هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات، هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي، هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي، باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجه زلزلې په مقابل کې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې، د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په همدغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي، هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو رسنیو نه خبري وو، کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده، او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هر کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تثبیت شوي دي. د دغې منطقې کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بیخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره رقم کومک وشي. دا دلته بیخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي، او د هغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه، د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده خبر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي، او هلته دغه مختلف حرکات د ځنکه د قشر سبتوي او درجه بندی کیږي د هوا ساحه درجه بندی کیږي کوم ساحه ډیره فعال ده کوم ساحه کم فعال ده هغه ساحه چې ډیره فعال ده هغه ځای کې حتی د ودانۍ د ښار د جوړولو د پل د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي چې چېرته کلی جوړ شي ودانۍ جوړ شي یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړ شي هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هیواد کې خلک دې نه پوهیږي نه خبر دي د دې نه بس ورځ کې چې نړۍ شو ورځ کې شته یو ځای پیدا کوي او کور د دې جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي او زما وړاندیز دا ده په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان دغه ځایونو کې چې دا کورونه جوړېږي او کورونه دا خلک جوړوي زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده کوي دا د تیګو نه او تر تیګې هم شته دي لرګي شته دي زیاتره تیګې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی د دغه لرګو نه استفاده کوي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دله د پښتور غوښندې چې اکثره د کورونو کې زیاتره لرګي کار شي لرګي او کور رنګي دل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی د خټو نه جوړ شوی او رنګ شي په سوي باندې هغه تلفات به زیات وي نه دا چې دا د دې کور راشي نو د مستفره خو دغه حالت هغه دا پاینده کې زموږ نړی د ذاته دولت ته انتاجه هیواد کې د غاښینې هغه څه مشخص کی او څه مخکې د مشکله دغه د ملګری کومکونه د چانس په اول وخت کې په اوله مرحله کې ضروري حالت ځخائر ولري اته د ځایونه ولري چې نه ولري اته ټولنی لباس ولري حتی غذایی مواد باید اته موجود وي چې په یو کال کې دا ځای مو سره پیږي او کې دی هغه مسترکی دی نورې ته ځواني ارته ځواني کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقبه حالات کې بیا زر په زر وکول شي دا خپل تر نه دی نشي په څه په سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښم نو خپل په څه ګوري چې د نن په پوهنتون کې په ټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او په علاقه باندې حاضر وو د دې لپاره چې کوم کومو لپاره چې شایسته لاشي د داخله د خاورو د کوټو باندې شوی دی د ګول باندې شوی دی څو چې هغه راووه چې دې په دې او د حالت کې ښاله کوم چې چې دا غنجنه په خو باندې داخله د طالبانو
بله
خپل تخنیکی د طالبانو له خپل بلې نشه کوله
سلامات اوسئ پوهان صاحب ډېره مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زښت ډېر دي نو اوریدونکو پوهان مسازای وای چې چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لري چې لرګي واخلئ نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیر نه پیښوي کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک نور وخت اجازه نه راکې یو ځل بیا ال خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد مسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبد الغفور رحیم نه ډیر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو ووریده
دل 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 تماشے